نوو لوالم تا سړاینه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ متراحت سره دا وایو چې موږ کومه لارګار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هله هله د چی روغ او جوړ وی ز تولاخو ګرنای ما او د هنداري د خبرونه مو په افغانستان کې داخلي بزای شو او په گاونډي هوادونو کې افغان کډوالو ژوند د دوستونزو د ستونزو په حل کې د مسؤلینو د شو اقداماتو داخلي بزای شو ته د استوګنو کورنو جوړولو او په ټوله کې کډوالو افغانانو سره د مرستو تر سره کولو ته څنګهړي کړی دا په خبرونه کې مو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو پخوانی وزیر هغلی محمد ګلاب منګل او د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پایه واورئ. په افغانستان کې د جګړې پر مهال ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو د استوګنې کورونه ونړیدل او خلک بېځایه شول، خو په وروستیو کې د طالبان حکومت پر راتګ سره نسبي امنیتي وضعیت ښه شوی. لازم به ده چې خلکو ته سهولتونه برابر او خپلو سیمو ته واستول شي. همدارس د حکومت د تحول پر مهال یو زیات شمېر افغانان چې زیاته برخې پخواني نظامیان او د حکومت ملکي کارکوونکي دي، پاکستان، ایران او ترکیې هېوادونو ته لاړل. دوی چې اکثریت قانوني اسناد نه لري، د بېلابېلو ننګونو او ستونزو مخامخ دي. څنګه کولای شو چې د بیزای شوو او کډوالو افغان ستونزې په اساسي ډول حل کړو؟ په همدې موضوع د خپلو میلمنو سره بحث ته ورګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو خپلو میلمنو او تاسو ټولو ته یو ځل بیا هم خره غلاس وایو. بحث به د قبایلو او سرحدونو چارو پخوانی وزیر هغلی محمد ګلاب منګل څخه پیل کړو. منګل صاحب، د تحول وروسته یو زیات شمیر افغانان له وطن څخه فرار کوي چې په دې کې زیاته برخه یې کادري ځوانان دي، خو متاسفانه چې د تک پر مهال دوی په ګاونډي هیوادونو کې له ګڼ شمیر ننګونو سره مخ کیږي. تاسو د دې قضیو شاهدان یاستئ او په دې برخه کې د طالبانو حکومت او همداراز گاونډي هیوادونه باید څه ډول تګلارې غوره کړي؟
سلامونه اونیکی هله تاسو ته او تاسو د رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته. کچیر تیر ته نظر واچو، لتیرو څلورو لسیزو را پدې خو کله چې زمونږ هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی او زمونږ په هیواد کې سیاسي بحرانونه رامنځته شوي دي، د خلکو امنیت، د خلکو آزادی، د کار شرایط او نور د لمنځه تللی دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. نو ورسره یو ځای د مهاجرتونو لړۍ هم پیل شوې ده. له بده مرغه له تیر یو نیم کال را پدې خوا د هیواد نه د وګړو د وتلو او د مهاجرت لړۍ ډیره پراخه شوې ده. دا مهاجرین په لومړي قدم کې زمونږ ګاونډو هیوادونو پاکستان او ایران ته دوی مهاجر کیږي. دغو هیوادونو ته خو پکار وو چې د نړیوالو قوانینو او د مهاجرینو په اړه کوم قراردادونه او کوم اصول او قوانین چې موجود دي د هغو د رعایت تر څنګ د اسلامي اخوت او د اسلامي ورورګلوۍ پر وړاندې باید دوی له مهاجرونو سره باید ډیر درست چلند کړی وای. خبره دا ده چې ولې په دې وختونو کې دومره ناوړه چلند د افغان له کډوالو سره یا له مهاجرونو سره کیږي؟ علت دا ده چې په اوس وختونو کې د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی او له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکې رسمي اړیکې نه لري، نو بنان نشي کولای چې د خپلو اتباعو پښتنه په رسمي ډول سره او یا په جدي ډول سره وکي. هغه سفارتونه چې زموږ په ګوندیو هیوادونو کې او یا په نور هیوادونو کې چې افغانان هلته مهاجر کیږي، دغه سفارتونه هم په هماغه انداز کې نه دي چې د خپلو اتباعو سره د چلند په اړه له مربوطه هیوادونو سره جدي مذاکرات وکي او د خپلو اتباعو په اړه دوی جدي پوښتنې وکي. زما وړاندیز خو اول همدغو هیوادونو ته دا دی، البته د ترکیې تر هیواد پورې هم چې یو لوی اسلامي ملک دی، چې له افغان مهاجرینو سره باید هم نړیوال قوانین په پام کې ونیسي او هم د اسلامي ورورګلوۍ په رڼا کې له دوی سره باید سم چلند وکړي، تر څو له دا ډول ناوړه چلندونو څخه، د دغه داسې ناوړه ظلمونو څخه بیا جلوګیری شوې وي. له اسلامي امارت څخه هم زما هیله دا ده، زما وړاندیز دا دی چې په ټول کې دغسې اقدامات په هیواد کې ترسره کړي، تر څو د کډوالو یا له افغانستان څخه د وتلو دپاره اړتیاوې راکمې شي او خلک مجبور نه وي چې له افغانستان څخه ووځي. دا منم چې ډیر خلک له اقتصادي ستونزو څخه مهاجر کیږي، خو یو زیات شمېر خلک بیا د امنیت د نه خوندیتوب له وجې دوی مجبوریږي چې خپل کلی، کور او وطن پرېږدي او له هیواد نه ووځي او مهاجر شي. نو کله چې د یو چا فزیکي امنیت خوندي نه وي او د یو چا فکری او روحي امنیت خوندي نه وي او همدارنګه د کار زمينه نه وي، د تعلیم او د تحصیل زمينه نه وي، نو په هغه صورت کې بیا خلک مجبوریږي چې د خپل ژوند د تداوم لپاره یا د ژوند کولو لپاره یا د تعلیم او تحصیل لپاره خپل کور او کلی پرېږدي او له هیواد نه ووځي.
ډیره زیاته مننه هغلی محمد ګلاب منګل صاحب. رب شو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ته هغلی عبدالمطلب حقانی صاحب، تاسو د منګل صاحب خبرې واورئ. تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان مهاجرونو وضعیت څارلی، کومې ستونزې لري او د ستونزو په حل کې تاسو تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ همهاله ورسره یو بل پوښتنه هم یو ځای کوم چې یو زیات شمېر کورنۍ چې میرمنې او ماشومان هم ورسره دي، په سختو لارو په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځي یا پرته له اسنادو په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشتي، د دوی د قانوني میشت کېدو په اړه هم کوم پلان لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخ کې تاسو استاذ درنو همکارانو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې په قربه هیوادونو کې افغان مهاجرین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د صحت په برخه کې دوی ستونزې لري، د تعلیم په برخه کې ستونزې لري. دوی نشي کولای چې په دغه هیوادونو کې په رسمي ښوونځیو کې، په پانتونونو کې درسونه ووایي. دغه راز د کار روزګار په برخه کې هم ډېرې ستونزې لري. او د دې نه علاوه ځینې افغان مهاجرین چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي، هغوی حتی قانوني اسناد نه لري، نو د هغوی ستونزې بیا د دې نورو په پرتله باندې ډېرې زیاتې وي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وخت په وخت باندې د دغه قربه هیوادونو له استازو سره، د دوی له لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت باندې ناستې کړي دي. څو نای مخکې مونږ په ایران هیواد کې یو څلور اړخیزه ناسته درلوده چې په هغې کې د پاکستان هیواد لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلوده، د افغانستان د اسلامي امارت له طرف نه د مهاجرینو چارو وزارت معین صاحب په هغې کې ګډون درلوده او د یونیسیر اداره وه. نو په دغه ناستو کې مونږ دا ټولې ستونزې له اړوند ادارو سره، له چارواکو سره شریکې کړې دي او هغوی هم ژمنې کړې دي چې په دې اړه باندې به خامخا دوی اقدام وکړي. او لله الحمد تر ډیره پورې تر اوسه چې مونږ ګورو ځینې ستونزې حل شوې دي. په ایران هیواد کې ډېر افغانانو ته هغه اسناد هم تمدید شول او په دې باندې نور هم کار روان دی. په پاکستان کې هم یو څه اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زمون هڅه دا ده چې په کوم افغانان په دغه قربه هیوادونو کې اوسیږي باید با عزت ژوند ولري او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې څنګه چې نړیوالو قوانینو مهاجرو ته ورکړي دي، هغه باید دوی ته ورکول شي. او که څوک په خپله خوښه باندې هیواد ته راستنیږي، باید په باعزته توګه باندې خپل هیواد ته راستانه شي. مونږ دلته د عامه پوهاوي پروګرام لرو، وخت په وخت باندې مونږ هیوادوالو ته دا پیغام ورکړی دی چې د غیر قانوني لارو نه تګ دا د افغانانو لپاره فایده مند نه دی، بلکې په لارو کې له ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي او اکثره خپل ژوند له لاسه ورکړي، پر ځای د دې چې خپل هدف ته ورسیږي په لاره کې یا په سمندر کې ډوب شي یا د دغه هیوادونو د غبرګون سره مخ شي، اکثره افغانان په دغه لارو کې تلف کیږي. نو مونږ وخت په وخت باندې دوی ته دا پیغام ورکړی، بلکې اسلامي امارت د دې لپاره یو لوړ پوړی هیئت هم مقرر کړی دی چې ځینې مخور افغانان کدرونه هغوی که غواړي هیواد پرېږدي نو له هغوی سره ناسته لري، ناستې ورسره کوي، د هغوی مشکلات او ستونزې اوري او هغوی سره لازمه همکاري کوي تر څو په هیواد کې پاتې شي. د دې تر څنګ کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي، مونږه هغوی سره د راستنېدو په برخه کې هم مرسته کوو. بیا چې دلته هیواد ته راستانه شي، نو په پام کې ده چې په راتلونکي کې د دوی لپاره یوه یو نمره هم په نظر کې نیول شوې ده، او د دې تر څنګ دوی سره د کور جوړونې په برخه کې هم مرستې کیږي. په دې وروستیو کې چې په د پاکستان په سند ایالت کې کوم افغانان نیول شوي وو، نو د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت هم مهاله د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې کړي دي. په پاکستان کې مو د سفران وزارت سره ناستې وکړې، د مهاجرینو کمشنرۍ سره مو ناستې وکړې، وخت په وخت باندې دلته د پاکستان سفیر سره مو ناسته کړې وه، د پاکستان مرستیال سفیر سره مو ناستې وکړې. د دغه هلو ځلو په نتیجه کې لله الحمد تر ډیره ډیری افغانان آزاد شوي دي، هغوی خپل هیواد ته راغلي دي، او یو تعداد اوس هم په دغه زندانونو کې پاتې دي. د هغې لپاره اوس هم زموږ هلې ځلې روانې دي او کوششونه هم روان دي تر څو دوی هم خپل هیواد ته په باعزته توګه باندې راستانه شي.
له تهران رادیو د هندر خبرونه اوري. مننه دوستانو، بس ته ادامه ورکو. یو ځل بیا هم د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل څخه پوښتو که منګل صاحب، که د افغانستان داخلي موضوع ته راشو چې یو مهال د جګړو له امله زخت افغانان بېځایه شوي وو، د دوی کورونه نړېدلي وو، تاسو د دې قضیو شاهدان وئ، او باید څه ډول مرسته له دوی سره وشي چې بېځایه شوي کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شي او لامل یې په مرکزي ښارونو کې حجم هم کم شي؟ څه غوښتنې لرئ له اسلامي امارت څخه؟
هو، په تېرو وختونو کې د کورنیو جګړو یا په ځینو سیمو کې د ځینو قومي منطقوي خصومتونو او د دښمنیو او د تعصبونو له وجې په هیواد کې زموږ ډېر وګړي او ډېرې کورنۍ بېځایه شوي دي، خصوصا له شمالي ولایتونو څخه زیات شمیر زموږ هیوادوال جنوبي ولایتونو قندار او دې سیمو ته کډه شوي دي چې دې ته داخلي بېځایه شوي وایي، او یا مثلا له غور او له بادغیس له دې سیمو څخه یو زیات شمیر کسان، زیات شمیر کورنۍ د هرات ولایت ته، په همدې شکل کابل ته او نورو سیمو ته مختلف عواملو په وجه چې مخکې مې یادونه وکړه داخلي بېځایه شوي زیاتې کورنۍ مونږ لرو، چې په دې هکله هم د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت لري چې دغه بېځایه شوي بیرته خپلو سیمو کې او په خپلو کورونو کې ځای په ځای کړي. که څه هم په دې برخه کې اسلامي امارت تر یوه حده پورې اقدامات کړي دي، مثال په ډول هغه مهاجرین چې بېځایه شوي چې له تخار څخه د جنګونو په وجه او د نورو عواملو په وجه خپل کور او کلي پرېښودو ته اړ شوي وو، بیرته خپلې سیمې ته دوی بیرته ستنه شوي دي. زما وړاندیز دا دی چې دا کورنۍ چې ډیر زیات تعداد کې دي دا تشخیص شي د دوی د سروې وشي لیو خو به په ځینو سیمو یا خصوصا په ښارونو باندې د خلکو د نفوس د تراکم جلوګیری شوي وي او له بلې خوا به همدغه زموږ هیوادوال خپلو کورونو ته خپلو مځکو ته خپلو مینو ته او خپلو سیمو ته ستنه شوي وي. نو وړاندیز مې دا دی د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو او مسؤلینو څخه چې دا کورنۍ سروې شي تشخیص شي او بیرته په خپلو سیمو کې د دوی د ځای په ځای کېدو دپاره زمینې برابرې شي. که چیرې مځکې او جایدادونه یې چا نیولي وي دا بیرته مصادره شي، که چیرې کورونه یې چا نیولي وو هغه هم ورته بیرته وسپارل شي، او یا یې کورونه ړنګ شوي وي د کورونو په بیا جوړولو کې ورسره اسلامي امارت او یا د اړوندو موسساتو لخوا ورسره مرسته وشي. دا پروګرام له دې کبله ډیر اغیزمن دی چې بیرته بیا هغه سیمې چې هلته ځینې قومي تضادونه یا ځینې تعصبونه موجود وو بیرته دا حالات عادي شي، او افغانان په هر قوم په هر ژبه پورې چې اړه لري یا د هر ژبې خلک دي د خپلو سیمو کې په خپلو منطقو کې بیرته له خپلو پخوانیو ګاونډیانو سره له خلکو سره یو ځای میش شي، او د افغانانو د ورورګلوۍ دغه اړیکې نورې پیاوړې شي او یو ځای دوی ته د ژوند کولو زمینې برابرې شي.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب. حقانی صاحب، ویلی شئ چې هر ورځ له افغانستان څخه څومره افغانان کډوالۍ ته ځي او یا څومره راستنیږي؟ همداراز یو شمېر نړیوالې ادارې چې په خواهی کډوالو برخه کې مرستې کولې د هغوی مرستې اوس هم جاري دي. یو پوښتنه بله موږ سره یو ځای کوم چې د جګړو پر مهال داخلي بېځایه شوو کورنۍ د بیرته راستنېدو چې خپلو سیمو ته ستنې شي، تاسې کوم تصمیم او په دې له دوی سره کوم همکاري لري کنه؟
مونږ په ټوله کې تقریبا 2 میلیونه پورې افغان مهاجرین لرو چې ډیره برخه په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، تقریبا تر 3 میلیونه پورې په پاکستان هیواد کې اوسیږي، او تر 3 میلیونه پورې په ایران هیواد کې دي، او دا د 1 میلیون په شاوخوا کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. کوم افغانان چې له هیواد ځي نو اکثر عموما دوی په قاچاقي لارو باندې ځي، نو دا معلومات نه کیږي چې په څومره تعداد کې ځي، ځکه چې په قاچاقي لارو باندې څوک ځي تبه د هغوی معلومات نه کیږي. او په اوسط ډول هر ورځ افغانستان ته د 2000 نه تر 3000 پورې هیوادوال د پاکستان او د ایران هیواد نه راستنیږي، چې د ایران یو تعداد په اجباري ډول باندې هم راوستل کیږي، خو دا هغه افغانان دي چې ایران ته په قاچاقي لار باندې تللی وي او غواړي د دغې لارې نه نورو هیوادونو ته لاړ شي، نو هلته له ایراني چارواکو لورې نیول کیږي او بیرته هیواد ته راستنیږي. ځینې مؤسسات اوس هم زموږ سره د مهاجرینو او د راستنیدونکو په برخه کې کار کوي چې زیاته د پام وړ مرستې په دې کې کړي دي. نو هغه یو د یونیسیار اداره ده او دویم د آی ایم اداره ده. دوی د افغانانو هغه افغانان چې په کوربه هیوادونو کې دي هلته هم له هغوی سره مرستې کوي، چې څوک راستنیږي هیواد ته د راستنېدو پر مهال باندې ورسره مرستې کوي. او د دین علاوه نور مؤسسات هم شته دي چې هغوی دلته موږ سره د داخلي بیزای شو په برخه کې د همکاري کوي، او داخلي بیزای شو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې برابروي. او دغه کوم مؤسسات چې په افغانستان کې موجود دي زموږ سره الحمدلله ډیره ښه همغږي لري او ښه همکاري لري، موږ ترې منندوی یو. د داخلي بیزای شو په برخه کې تر اوسه پورې مونږ تقریبا څه باندې 1 میلیون افغانان دوی بیرته خپلو سیمو ته لیږلي دي چې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي. او د چا چې کورونه د جګړو له امله ویجاړ شوي وو هغوی سره د کور جوړونې او شلټر په برخه کې هم مرستې شوې دي، او ترانسپورت ورته نیول شوی. د دې تر څنګ کله چې دوی خپلو سیمو ته ستنېږي نو په هماغه خپل ولایت کې د مهاجرون ریاست ته ورپېژندل کیږي، چې تر سلورو پنځو میاشتو پورې د دوی سره لاسنیوی وکړي او د دوی سره مرستې وکړي. د دې نه علاوه دغه لړۍ اوس هم جریان لري، کوم افغانان چې غواړي داخلي بیځای شوي خپلو سیمو ته ستانه شي، مونږ هغوی خپلو سیمو ته ستنو. البته اوس د ژمي د یخنۍ له امله چې دوی ته په خپلو سیمو کې هغه ډول شرایط نه برابرېږي، نو له همدې امله دا لړۍ یو څه وخت متوقفه ده. د پسرلي په راتلو سره به انشاءالله دا بیا شروع شي، او د دوی سره مونږه د دوی ستونزو ته په کتو سره مرستې کوو. ځینې افغانان چې د هغوی کورونه وران شوي دي، هغوی سره د کور جوړونې برخه کې مرسته کیږي، ځینې افغانانو سره د کار روزګار په برابرولو کې مرسته کیږي، او هماغه د هغوی ستونزو ته کتل کیږي او هماغه ډول مرستې ورسره کیږي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو پخوانی وزیر هغلی محمد ګلاب منګل او د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی چې موږ ته مو د کډوالو د ستونزو د حل په اړه په بحث کې ګډون وکړ. د تهران رادیو خبرونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې 1 میلیونه افغانان کډوال دي، چې له جملې 3 میلیونه په ایران او 3 میلیونه په پاکستان کې میشته. همدارس 1 میلیون نور په اروپایي او نور هیوادونو کې استوګن شوي دي، او هر ورځ په اوسط ډول له 2000 څخه تر 3000 پورې له پاکستان او ایران څخه افغانان بیرته خپل وطن ته ستنېږي. په خبرونه کې په یو شمېر نور موضوعاتو هم بحث وشو. لاته ټول مننه کوو په دې هله چې د افغانانو ستونزې حل او په وطن کې ورته د آرام ژوند کولو زمينه برابر شي. هندار خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مسپارو. الله مل.